سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيق يرد تخنيکي چارو په سمبلخت هرکلی کو خبرونه به په خبرونو پایل کړو په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا رباني کړه په مشرۍ او پاکستاني پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزیر له سرپرست وزیر عمر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلې دي. د طالبان د حکومت بهرنی چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ یا احمد رسنی او ته په یو سوالي پیغام کې د دې لیدنې په اړه وویل چې دوی پاکستاني پلاوی په دې لیدنې کې په بیلابیلو برخو د همکارۍ او د پراختیا شمنه کړې ده. د نومړې واردای چې پاکستانی خزنه چارواکي چې پر افغانستان د طالبان د بیا واکمنې دروسه افغانستان ته سفر کوي افغانستان ته د نومړې سفر په ټولنیزو رسنیو ځل بیا د طالبان لخوا پر افغان نجونو خوځو د محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي دي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکونکو طالبان ننګولې دي چې د ګاونډي اسلامي هیواد خزنه وزیر سره کابل کې کتلی شي ولې د افغان نجونو پر مخ خونځي تړلې پاتې دي. هغه ازادي رادیو ته داسې وویل تاسو کولای شئ چې د هغې خبرې بیا
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکارۍ ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق لبه لازم ګامونه پورته کړي.
په هلمند کې قومي مشر پر مرموز ډول وزل شوی دی. د هلمند یو ځایي سرچینې د نوم نخودو له پشار تصادی راډیو ته وویل چې آدم خان په نوم قومي مشر چې په سر براکا مشهور و یو اونۍ وړاندې راډکه شوی و او مړی پرون نوخته مرکز لښکرګر ته نږدې په یو څه کې موندل شوی دی. ویل کېږي چې نوموړی نوملی شکنجه شوی او وروسته وژل شوی دی. تر اوسه د پیښه انګیزه معلومه نه ده. طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د ډبرو سکرو بخاري د یوې کورنۍ درې کس مړه کړي دي. په دې ولایت کې طالبان حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په مړو شوو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله نصار د سه شمې پورې ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تېره ورځ د غزنی اړونده په قلعه قدم سیمه کې شوې ده.
تیره ورځ د غزنی ښار پنځمې حوزې اړوند قلعه قدم خان سیمه کې په یو کور کې د ډبرو سکرو د بخاري د ګازو یا بخار له امله په یو کور کې د یوې مور په شمول دوه ماشومان په حق رسېدلي.
په افغانستان کې په ځانګړي توګه په غزنی کې ډېر وخت بې پروايي او بې احتیاطۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او چین او د چین خلک هم په دې کې شامل دي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړي دي. دغه مظاهرې په تیریو لسیز کې بېساري بلل شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای بیجنګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پانتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندۍ نه هم په پام کې ده. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې پورې پیل شوې وه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې د دواړو لوبډلو مشرانو پاینټونه وګټله، خو ملي لوبډله د 2022 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال چام ته غوره شوه. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا رباني کرنن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې د خبرونه کې وایي دغه سفر ته د ټولنیزو رسنیو کارکونکو هم خبرګون ښودلی دی. یو زیاتره ویلي دي چې افغاني ښځې له زده کړو محرومې شوې دي، خو بهرنۍ ښځو ته بیا په کابل کې ښه راغلاست ویل کېږي. وړاندې په خبرونه کې په راپور کې به د دې کارکونکو نظریات درسره په راپور کې شریک کړو. دا تل ستانګزی په نوم د همیشه بهار راډیو یو خبریال د طالبان لخوا نیول شوی دی، خو خبریالان شکایت کوي چې د تیر پرتله د دوی په وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. علت یې په څه کې دی؟
علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپله ځاني سانسور ته مخه کړې.
د کډوالو نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نمرنیو او بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کول په برخه کې ټول شوې لاسترونې د لاسوتلو په حال کې دي. وړاندې په خبرونه کې به هغه میرمنو سره خبرې وکړو چې دوی اوس په کور ناست دي. د ایران په رستیو ګډوډیو به هم تم شو ملتیا مغار.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر حنا ربانی کرله طالب چارواکو سره کتنې کې د دوه اړخیزو همکاریو لپاره د نوي میکانیزمونو په جوړولو او د خبرو له لارې د مسایلو په حل ټینګار کړی. حنا ربانی کرنه نغرمې وړاندې کابل ته راغله او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیاله او د بهرنیو چارو وزیر له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنو کې په سوداګرۍ، دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو خکېدو باندې خبری اترې شوې دي. جزئیات په دومیت زهری ملور.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کرلی او پلاوی سره کابل ته راغلی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره یې لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد زیات کل وایي حنا ربانی امیر خان متقی سره کتنه کې ویلي افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي. تکل زیاتوي اغلی ربانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار کړي څو په خبره یې لدی لاري دوه اړخیزي ګټي خوندي وساتل شي.
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق له به لازم ګامونه پورته کړي.
دا ژمنه داسې مهال کېږي چې نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي چې ښایي پاکستانی پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. همدا ډول پاکستان ډېر کله پر ډیورنډ کرخه پرتې لارې تړي چې له امله افغان سوداګرو او ترخوا یې پورې غاړه اوښتونکو مسافرو ته لوی سرخوږی جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی حنا ربانی کر سره کتنه کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون، د مسافرو د تلو راتلو او په لارو د اوښتو په برخه کې د اسانتیاو جوړولو، سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه خبرې کړي. حنا ربانی کر د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفي سره هم کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه د دې لیدنې په اړه لیکلي. په دې کتنه کې د طالبانو د قانونو، اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم وو او په کې په دواړو خیز سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو په ټینګښت خبري شوي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر داسې مهال افغانستان ته راځي چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره شوی اوربند پای ته رسیدلی او تحریک طالبانو پاکستان خپلو جنګیالیو ته امر کړی چې پاکستاني پوځ او پولیسي په نخښه کړي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ دوه ځله د خبرو منځکړ توپ کړی خو دواړه ځله دا خبرې به پایلې وي. د خبرو له پایل راځي تر همدې اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو څو مهم غړي هم وژل شوي. طالبان داسې مهال لوی پاکستانی لوړ پوړي چارواکي سره ګوري چې په کور دننه د افغان خزینه سیاستوالو فعالیت بند کړی، تر خوای په ټولنیزو چارو کې د خوځو د ګډون مخه نیولې او لښبګم ټولګي پورته یې د نجونو ښوونځي هم تړلې دي.
کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر حنا ربانی کر سفر پر ټولنیزو رسنیو هم پراخ انعکاس کړی دی. پر ټویټر او فیسبوک چې ډېر افغانانی کاروي، ځینو کسانو د میرمن ربانی کر له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړي دي. د اکثرو د تبصرو ژبه کنایه ده او اشاره یې په افغانستان کې پر خوځو د طالبانو بندیزونو ته ده. جزئیات په احمد تکن لور.
حنا ربانی کر په 2012 کال کې هغه مهال چې په 43 کلنۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لومړنۍ ښځینه وزیره وه، د هندۍ ورځپاڼې انډیا ټوډی په یو راپور کې د نړۍ د لسو ښایسته سیاستوالو میرمنو په سر کې شمیرل شوې وه. د هغه مهال هم افغانستان ته رسمي سفرونه کړي وو خو دا د لس کاله وروسته. نوموړی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره ده او په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې له تعلیمه محرومې کړي دي. نن د میرمن ربانی کر تصویرونه او ویډیوګانې په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې راکوزیږي او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره په غونډو کې ناسته ده او خبرې ورسره کوي پر ټولنیزو شبکو پراخ انعکاس درلود. په دې کمنټونو کې یوه خبره ډېره زیاته تر سترګو کېدله، هغه دا چې ولې طالبان له پاکستانی ډیپلوماتي سره ګوري او خبرې ورسره کوي خو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي. افغان ژورنالیست شبنم خان دوران پر خپل ټویټر لیکلی دی چې حنا ربانی کر د یو هیواد په استازولۍ کابل ته راځي خو افغان نجونې پر کور کې نول شوي. د ټویټر یو بل کارونکي نجیب فرهادي په انګلیسي ژبه پوښتنه کړې چې حجاب چیرته دی. رنگیز نور د رباني کار د سفر په اړه یو رسمي بیان سره پر ټوټر لیکلی چې افغانانو لته سو پختم ولې طالب ته د پاکستان خځل ور پړی هيئات شي خو د افغانانو خځل لپاره تعلیم حرام کړی. ملایکه احمد زئی پر ټوټر لیکلی ل ملایانو پختي چې ل پاک را بډاریږي کله هنا جانې کملا د رب درزال لپاره پرنجونو تعلیم بند کړي ولې پخپل له هنار باندې کار سره ګوري لوڅمخ تورې زلفې نری غاړه. اسف دانش پر فیسبوک په سپینو جامو کې د رباني کار له یو پخواني تصویر سره لیکلی چې هنار باندې کار پرته له محرمه په سفر راغلي. عبدالرحمن احمدزی پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستان د هنار باندې کار په مشرۍ له دې سفر سره نړۍ ته دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو په اړه د طالبانو له سرسختو پالیسیو سره هم نظر نه دی. د چې ګوارا په نوم د فیسبوک یو کاروونکی غالبا په مستعار نامه لیکلی دی چې هنار باندې کار نن کابل ته ځي او له هغه طالب سره خبرې کوي چې د خځې د غږ اورېدل ګناه او تعلیم یې ناروا بولي. د ټولنیزو شبکو فضا نن کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هنار باندې کار د سفر په ورځ لدې ډول کنایو او تبصرو ډکه ده. البته په متمدن نړۍ کې د سیاستوالو او چارواکو په توګه نورو هیوادونو ته د ښځو سفرونه یو عادي خبره ده، خو په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسیو ته په پام سره دا موضوع حساسه شوې ده.
راپور کې مو اوریدل چې کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هنار باندې کار سفر په ټولنیزو شبکو هم پراخ انعکاس پیدا کړی دی. همدا شیبه په سټوډیو کې سره د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک سټوډیو کې دی. تاسو په لکه خرغلاست او خټک سیب کډارت وای چې دغه مهال میرمن رباني افغانستان ته سفر کړی دی، په ټوله کې د دې سفر هدف څه ده؟
ډیر مننه او ستاسو اوریدونکو ته زموږ له طرفه سلامونه. که وګورئ نو په دې تیرو دوو درې میاشتو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ سفرونه نه دي شوي، نه له دې خوا او نه له هغه خوا. دویمه خبره مهمه چې کومې شوې دي، هغه په چمن او دغه سي په اوسوس په خرلاسو کورما قبایلی ضلع کې چې اخوا ډنډی پټان د پکتیا ولسوالۍ پرته ده، د پکتیا صوبې ډنډی پټان ولسوالۍ پرته ده، د اخوا کورمدنو الته کې هم ډزې هم شوې دي، کسان هم وژل شوې دي، په چمن کې هم داسې پیښه راغلي، سرحدونه هم تړل شوې دي. نو دا قسمه پیښې په دې اوس وختونو کې رامنځته شوې دي او فکر کوم چې دا سفر په دې لحاظ سره مهم دی چې یو ځل بیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یو اړیکه ټینګه شوې ده، نو امکان لري چې د دې کم یو داسې صورت راوځي چې د دې په خپلو کې د اړیکې شدید بیا سره رسم شي.
خټک صاحب ګدام راته وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او پاکستان د بهرنیو چارو دولت وزیره چې میرمن د پاکستان تر افغانستان تر لګید د لپاره شدوی سره د دغه تاسو مسایل ته اشاره وکړه، د دې مسایل د هوارول لپاره خبرې ترې وکړي، څه فکر کوي چې د یو میرمن لیګل په داسې حالاتو کې په څه معنی ده؟
دا واقعي چې دا ډېر مهمه پوښتنه ده او ما په خپل هم چې سحر اول او کتنو زما فکر هم دې ته لاړه، خو زما خیال چې دا په انګریزي کې مدې ته مونږ سیمبولیزم وایو او دې ته یو علامتی هغه ویل شي، یعنی یو کار ویل شي چې دا یو علامتی کار دی د پاکستان لخوا. امکان لري چې هغه طالب مشران، هغه طالب حکومتي چارواکي چې اغي په کندهار، په پکتیا، غزنی، هلمند، هلته د جینکو په مکتبونو ته پتلو باندې، کالج او پوهنتونونو ته پتلو باندې بندیز لګولې دي، اغه نن د پاکستان د خارجه وزیر مخې ته ناستي غي سره خبرې کوي. نو په دې کې یو سیمبولیزم زوینم، یعنی کم یو علامتی پیغام ورکول زوینم. ریختیا یا دروغ په دې باندې نشم ویل چې دا سمره هدف پوری سم دي.
حساس هدف دا دی چې پاکستان نړۍ ته خای چې هغه د خزو حقون طرفدار دي.
نو زما خیال چې پاکستان خو همیشه نړۍ ته د خولي دی، په پاکستان کې داسي کارونه هم گی، خو قبل خو مونږ د افغانستان په غاړه باندې وګورو چې التا د خزو په حواله سره خبرې روانې دي، نو خزې بهر نشي راوته یا په پرده کې ګرځي یا اغه دې ته محدود شوې دي چې اغه جیم ته نشي تله، اغه یو لوبغالي ته نشي تله، بیا ان تر دې چې اغه مکتبونو ته نشي تله، نو د دین نور سکی دي شي.
ډیر زیاته مننه کور مودان داوود خټک د مشال رادیو ایډیټر و چې موږ سره د هنار باندې د سفر په اړه زیات خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبان لخوا په مسر کې د حدود عملی کېدو ته جرمني په خپل خبرګون کې دا یو ناوړ عمل بللې دی. په افغانستان کې د جرمني سفارت پر خپل ټوټر پړن لیکلي طالبان مکلف دي چې د نړیوالو قوانینو او د شکنجه د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون رعایت کړي. خو د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د جرمني د څرګندونو ته په خبرګون کې ویل دي چې د حدود عملی کېدو یې ننګه کړې ده، وایي چې د شریعت عملی کول عدل دی. جزئیات به بیا هم دومي زهر ملور.
جرمنی په درود افغانانو وهل انساني کرامت سرغړونه بللې. په افغانستان کې د جرمنی سفارت چې اوس برلین او دوهې فعالیت کوي په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دوی په درود افغانانو وهل غندي. په ټویټ کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانان یو ځل بیا په عام محضر کې په درود وهل کیږي. دوی د انساني کرامت دا ناوړ عمل په کلکه غندي. جرمنی طالبان مکلف ګڼي چې د نړیوالو قوانینو او د شکنجې د مخنیوي په برخه کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون رعایت کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جرمنی دې خبرګون ته خوراتون عکس العمل ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایان عبدالقهار بلخی دې ټویټ ته په ځواب کې لیکلي د شریعت عملی کول عدل دی. هغه جرمنی په نژاد پرستۍ او د اجباري کار کولو په کمپونو لرلو تورن کړی او دا ډول څرګندونې د اندېښنې وړ بللي. د دې وړاندې طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د نړیوالو بشرپاله سازمانونو او ترخوای د ځینو هیوادونو لخوا په عام محضر کې د افغانانو په درو وهلو ته غبرګون ښودل د اسلام سپکاوی بللی و. د طالبانو لخوا په لوګر کې د درې ښځو په ګډون د دولس تنو په درو وهل د دې لامل شول چې یو ځل بیا طالبان د بشري حقونو په نقض او ترخوای له انساني کرامت په سرغړونې تورن شي. طالبان همدا ډول تورن دي چې له ښځو سره جنسیتي تبعیض کوي او د هغوی د زده کړو کار او ټولنیز او سیاسي مشارکت پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو دوی بیا له خپلو دې پریکړو دفاع کړي او وایي د اسلام په چوکاټ کې ښځو ته حقوق ورکړي، هغه چوکاټ چې تر اوسه یې طالبانو په اړه یو روښانه تعریف نه دی وړاندې کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په پاګوند کې ایران ته ورشوې دی. ایران د سپای پازاران انقلاب سواک یو مهم قومندان وای په دې هیواد کې پرستی او نرموي کې ل درې سو زیات کسان وژل شوی دی. د دې قومندان له خوا ورکړ شوی ارقام له هغه رقم سره ډېر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو خبره کړي او په هغه کې د لزمونو کسانو د مړینې او زرګونو نور د انیول کېدو خبر ورکړ شوی دی. جزئیات په احمد تکل نه وره.
د سپاه پاسداران د هوایی ځواک عمومي قومندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده پرون ومنله چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارمیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د 13 میاشتو د نارمیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوی لمړنی رسمي ارقام دي. د سپتمبر په 14مه د مهسا اميني په نوم ځوان انجلۍ چې د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور نیولې و په توقيف کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامدار اعتراضونو ځپل پیل کړل. خغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبري آژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې لقبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له د سره دقیق شمیرې نشته خو فکر کوي چې له پیښې وروسته خای د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان بمړه او شهیدان شوي وي. له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره و. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس د پاوت سرتیری او ملیشه هم یا وجل شوی او یا په جلا حملو کې پنه خښوی دي. جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریس ټینګار وکړ چې وای دا اعتراضونه د لویدیزو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولې دي خو د خپل دې سرګندونو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوی ارقام له هغه ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو خبره کړي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقوقو د ټولنې د معلوماتو لمخه د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوی دي. د ډلې همدرز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی دي. همدرز د ایران د بشري حقوقو د فعالانو ډلې چې مرکز په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 معترضان او 8 امنیتي پرسونل وژل شوی او له 13000 زیات کسان نیول شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یوې خصوصي رسنۍ مسؤل اتل ستانکزی د طالبانو استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وغوښتل شو، وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه یې غوښتنه کوي چې ښاغلی ستانکزی دې ژر تر ژره خوشي شي. جزئیات په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د نیولو او ځورولو پیښې کمې شوې. تازه په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یو خصوصي رادیو ټلویزیون مسؤول اتل ستانکزی د یاد ولایت د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د اتل ستانکزی د کورنۍ دوو تنو غړو چې وی غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم خپور نشي ازادۍ راډیو ته وویل، نوموړی تېره ورځ ظاهرا د یو فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته غوښتل شوی و او وروسته د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. دوی وایي هڅه یې کړې چې په دې اړه په ننګرهار کې د بېلابېلو ادارو سره اړیکې ونیسي، خو تر دې دمه د یوه لوري هم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالب چارواکو نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د طالبانو له حکومته غواړي چې ښاغلی ستانکزی خوشي کړي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو حکومت دې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون له لارې وڅېړي.
دیروز هشت قوس ما شاهد دست
تیر اورز موک په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو تلویزیون د مسول اتل ستانکزی د نیولو شاهدانو ل نیولو اتلی رش ساته تیریږي، خو تر دې دمه د استخباراتو په بند کې ده. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د خبريالانو قضیه دي د خبريالانو د تخته د کمیسون ل لارې وڅېړل شي ترڅو د قضیه د څېړلو په برخه کې به طرفي رامنځته شي.
د په داسې حال کې د چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو خبر ورکړی دی. د دې کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤول قدیم ویاړ ازادۍ راډیو ته وویل چې له عمل د خبریالانو له لورې د ځانونو سانسورول او د بېلابېلو مسایلو په اړه د طالبانو د حکومت اصول منل دي.
کومې نیونې چې د استخباراتو لخوا یا د نورو دولتي ارګانونو لخوا کېږي، په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې کم له کمه هغه ابتدایي معلومات باید د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې او یا نورو رسنیزو کورنۍ سره شریک کړي سي، رسنیزو کورنۍ سره دغه موضوع حل وي. او بل په عمومي توګه د نیک مرغه په دغه دوه درې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو د نیونې او د خبریالانو د ځورونې او یا هم تهدید کمې وي. علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریالانو په خپله ځاني سانسور ته مخه کړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تر بل هر وخت ستونزې زیاتې شوې دي. خبریالان وایي معلوماتو ته نه لاسرسی، د طالبانو د حکومت له لورې د بیان ازادۍ ته نه پام، او وخت ناوخته د خبریالانو نیول وهل او ډبول هغه مشکلات دي چې د دوی کارونه یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان تازه تیر ورځ رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي چې دوی د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه نږدې درې اونۍ وړاندې د رسنیو او رسنیزو کارکوونکو د ستونزو د هواري په مخه په افغانستان کې لزینی تصویري غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې، خو لیدل کېږي چې لا هم د پلازمینې په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې د خبریالانو د نیولو او ربړولو لړۍ روانه ده.
د کډوالو نړیوال سازمان یو نوی راپور خي چې په افغانستان کې د نمړنیو بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ټولې شبې لسرونې د لاستوتلو په حال کې دي. دا راپور چې د بيزې شو کساندو وضعیت په اړه برابر شوی پکې راغلي چې د طالبانو لوري د خزو پر فعالیتونو له محدودیتونو وروسته د کورنیو خزینه پرستاران د کورونو د لاسورک د کارونو د لاسورکولو لامل له رواني ستونزو سره مخ شوې دي. تفصيل به په دې راپور کې وره.
شهلا
پیوی دولتی اداره کې کار کاوه او وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هم دوه میاشتې خپلې وظیفې ته ولاړه، خو یو کال مخکې طالبانو په کور کې نیوله او ژمنه یې ورسره وکړه چې میاشتنی معاش به په منظم ډول ورکوي. خو شهلا چې د کورنۍ سرپرست ده وایي په دې موده کې هیڅ تنخوا نه ده ورکړل شوې او د کورنۍ اقتصادي ستونزو رواني فشار ډیر کړی.
سوان توکی نلرو، چره نلرو، دی کور کرای را باندیده، دی ماشمان و پلار می ناروغه دی، پا کور که پینزش پاک کسیو، سهاره چی خرو دی شپی پفکر کیو، اوش پا چی دوری خرو دی سهار پفکر کیو، دال لسگو نظر کسانی چی بای میتریک کری، یوت هم ماش ندیور کرد.
هغه سروی چې تازه د کډوالو نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې په مرسته د سم ویل هال څیړنیز بنسټ له لوري پر افغانانو د اقلیمي بدلون رواني وضعیت او په کور دننه له خپلو سیمو د بې ځای کېدو د اغیزو په اړه شوې په څیړنه کې ډیری پوښتل شویو کسان ویلي چې رواني وضعیت خراب شوی او د اړتیا وړ خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه سروې چې په کابل، هرات او ننګرهار کې ترسره شوې او په کې له 215 کسانو سره خبرې شوې ښیي چې تیر کال د جمهوریت له سقوط وروسته د بشري ناورین رامنځته کېدو او بیکاری نارینه وو ته رواني مشکلات پیدا کړي. د دې سروې په یو برخه کې راغلي چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې ښځې په ځانګړي ډول 2 میلیونه کونډې له سختو ننګونو سره مخ شوې. سختې بېوزلۍ او کاري محدودیتونو د ښځو ګټه وټه له ستونزو سره مخ کړي. دغه سروې چې د روان کال په اوړي کې ترسره شوي ښیي چې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر تګ راتګ او کار رامنځته شویو محدودیتونو ان هغه ښځې هم له کاره بې برخې کړي چې د کالو مینځلو، کور او دفترونو د صفایي، بادامو او جلغوزو سپینولو په برخه کې کار کاوه او د خپلو کورنیو لپاره یې پیسې ګټلې. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد تازه د دغه سروې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو پر ښځو د لګول شوي محدودیتونو په تړاو یې تېره ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې مطالعه او له موږ یې غوښتنه وکړي. د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه هم ښاغلي مجاهد مخکې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبره منلې وه، خو ویلي وو له امله یې د امریکا په ګډون د افغانستان په وړاندې د بېلابېلو هېوادونو ناسمې پالیسۍ دي چې د ده په خبره پانګې کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه یې لګولي دي. د کډوالو نړیوال سازمان سروې موندلې چې د کورنۍ د ښځینه او نارینه سرپرستانو بېکاره کېدو او د کورنۍ اقتصادي ستونزو کورنۍ تاوتریخوالی هم ډېر کړی او دې تاوتریخوالی تر ټولو ډېر پر ښځو اغیز کړی. دغه سازمان په دې راپور کې راغلی چې اوس ډیری کسانو له ښارونو بیرته کلیو او بانډو ته مخه کړې ځکه خلکو رسمي او دولتي دندې له لاسه ورکړې او عادي کارونو ته مخه کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې مهم لامل یې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړول او د بشري حقونو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د حقونو نقص ګڼل کیږي. له دې امله نړیوالو د طالبانو له حکومت سره نیغ په نیغه مرسته نه کوي، خو له افغانانو سره یې بشري مرستې جاري ساتلې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به مرشو ستاسو پیغامونه ته.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، دغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سې واسطه یې مشخو سې واسطه یې چلیږي، بیا هغه خلک اخلي سې هغه مالدار یې. بیا د انجینران رئیس دغه کورونه دي وګوري سې کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره د مونږ غاګ د مسؤولو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې م تېرې کړې، یو انډیوال مو لس ورځې تېر کړې، 3-4 زره یې تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شان ټوله را باسي. د یو کوچنی ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولس خمه میسج ته پریږدم د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکو ته تچي کول کیږي ټکول کیږي یا شیدانیږي یا غزیروي دغه شدې چې طالبان د داخله افغانستان کې دغه کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د دې خلاص واخیست چې اجر مخرو یا ورشتانو کوښښنه کوي غزوانان ته جو کار پیدا کړي د ځوانان ډیر په تکلیف چې
د خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دې برخه کې در ثاني منړی او اساسي او بشري حقوقو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کر په مشرۍ او پاکستانی پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد رسنی ته په وسولې پیغام کې د دې لیدنې په اړه وویل چې دوی پاکستانی پلاوی په دې لیدنې کې په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراختیا ژمنه کړې ده. دا نومړی لوړ پوړی پاکستانی خزینه چارواکی ده چې پر افغانستان د طالبانو د پیاوکمنې دروس افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټولنیزو رسنیو یو ځل بیا د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د محدودیتونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او د ټولنیزو شبکو یو شمېر کارکوونکو طالبان ننګولې شوي د ګاونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلی شو، ولې د افغان نجونو پر مخې خوندزی تړلې دي. په هلمند کې یو قومي مشر په مرموز ډول وژل شوی دی. د هلمند یو ځایي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ادم خان په نوم قومي مشر چې په سر برکا مشهور و، یو اونۍ وړاندې لا درک شوی او مړی یې پرون وخته مرکز لښکرګاه نږدې په یو څاکې موندل شوی دی. ویل کېږي نوموړی نوملی شکنجه شوی او وروسته وژل شوی. تر اوسه د دې پېښې انګیزه نه ده معلومه. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د ډبرو سکرو بخارۍ د یوې کورنۍ درې کسه مړه کړې دي. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په مړو شوو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله نثار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پېښه تېر ورځ د غزنی اړوند د ښاره په قلعه قدم سیمه کې شوې ده. نوموړی زیاتوي تېر ورځ د غزنی ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند په قلعه قدم خان سیمه کې په یو کور کې د ډبرو سکرو د بخارۍ د ګازو یا بخار له امله یو مور او دوه ماشومانو په ګډون مرشوی دی. په افغانستان کې په ځنګړې توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې پروايي او بې احتیاطۍ له امله دا ډول پیښې رامنځته کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک او د چین خلک حق لري چې دغه ډول اعتراضونه وکړي. د څرګندونې داسې مال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړي دي. دغه مظاهرې په تیرې ولسیزې کې بې سره بلل شوي دي. روټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیسو په شانګهای، بیجنګ یو شمېر نورو ښارونو لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ ورځنۍ لوبه سبا د لندن هم په پام کې ده. دا د دوړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده شوې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ دویمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. خو بیا هم دواړو لوبډلو ته مساوي پوینټونه ورکړل شو. خو د افغانستان ملي لوبډله وتوانېده د 2022 کال د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
نیما نړۍ
خسره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. لیو کال څخه زیات موده کیږي چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو افغان میرمنې په کور ناستی دي. په دوی کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کول مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي رادیو ته پر لیګل شو یو پیغامونه کې وایي چې لابي خاصخه بیکاری او لبل لوري څخه بی وزلی ډېر زوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو لتیری دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته کور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمام شوې وي. د ولسی جرګې په خاني غړې ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکې ګوچه په هر حالت کې روښانه راتلونکي ته ایلو لرو. هغه د طالبانو له تیرې دورې نه کیسره تکوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چونځه د مور پلار نه یتیمه و ما پلار او مور می دواړه وفات شوی ډیر کم عمر نه ما کوشش وکړه چې مې وکړه زه به شاید یو څوار لس کلو جلې و ما چې ما د حياتي په مزده کړه باندې پیل وکړ زما مور خپل هم خدای دی وبخي حيات او جامع ګندلې خو ما دا غینه زده کړه نه وکړ چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم خو زما په یو ډول څو ام په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسی کارونه د جامو طرحې دا وکړم نو په ذهن کې به مې هر کله د رنگونو سره لوبې کړې چې دا رنگ د دې سره خخکاری دا رنگ د دې سره خخکاری بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیو چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه ما او کشر ورور به مې د دې لپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور و چې د امرار د معاش لپاره یا سوال وکړو یا کار وکړو نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه ځکه د سوال روزي چې د شرمندګۍ ده نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې نه هلی شي او فکر وکړي چې هرڅه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي
اغلی شنواری وای چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې غ شیان خرڅوي چې دوی په خپل په کور کې جوړوي د دې په نظر لدینې چې بل ته د سوال لاس اوک چی دې ته ورته کارونه ډیر خدي چې میرمنې وکړي
مثلا خځې هم دا اوس چې په کورونه ناسې کړې شي چې خپل واړه بزنسونه وکړي خو څنګه دلته ګورم د کابل خار په زینو واټونو کې خځې ناسې دي خپل لاسې توکي پلوریا مثلا صاب پلوریا مثلا اچار او ترشي ربا داس چاند دی چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کاندي چې د دې نه چې سوال وکړه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرمندانه کار دی زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري په ځان کې دې سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوسګاری ته ورن کړم هم دا اوس زه هم داس یو څوک یم چې په افغانستان کې یم په کور یم ولې زه اوسګار نه یم ځکه زه ځان د لپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم ولې زه ډیر وړو کې کار همي ځان په مشغوله کوم او فکر کوم چې د نورو د لپاره باید څومره ذکر شم ګټور ثابت شم
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نو وخت راوستل شونې دی نو مړی د ځان په اکلا وایي چې حياتي زکه په ګلدوزی بدل کړ چې خ بازار درلوده
یا وخت ما حياتي کړه بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چولې د حياتي نه یعنی یو څاغه مو دی لاړه جامې چې مونږ ګنڈلې بیا یو بل شهر وته چې کتاب ګلدوزیانه به بیا ماشيني ګلدوزیانه بیا مونږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه دواړو به جامې ګنڈلې او کته هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټر دغه لا قل زمون د ژوند گاډي چلی دا ولې زما نو وخت چې زده او چا لاسته کینم او زه نه هیڅ چاته هم توصیه نکړم چې اته خزه دې د نارینه لاسته کینی او فکر دې وکړي چې بس هرڅه چې دی باید نارینه یې مونږ تراوړي که خزه غواړي چې ارزښتناک ژوند ولري باید فکر وکړي او هر هنر چې لري کاغه د پخلی هنر دی کاغه د جامو ګنډل هنر دی کاغه مثلا حکاکی د رسامي د هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په خوځو کې هم امکان لري چې موجود وسینو اغه نه د استفاده او کاغه ته د واده ورک او اغه نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه البته زنه هم ټول مصارف به خځه په غاړه اخلي اما په کور کې کچیر ته خځه او نر دواړه ونده واخلی نو هغه کور اوسه او سوکالی
سایما خوګیرنی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې وندازې خوښ تیریده
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره خزه چې تعلیم یافته وي باسواد وي په رنګنه په رنګ کور نه ځان ته کور کې پیدا کړو او ځان یې په مصرف کړو شی د غیر جملې نمنګ ننګرهار کې څو تنه معلمین وو چې په اوله کې کوشش وکړي چې کورنۍ کورسونه ولرو، یعنی جنګوي ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو. چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړله. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ طرف تعلیم او حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنګي نه راټوکوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته زموږ نه زده کړې کولې او موږ هم ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو، چې هم به کار یاد کړم او په جلال آباد کې او هم به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار و. ما هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګور اکشن ماسی سره کار وکړې، سي تعلیمات هم ورکول، خصوصا د شینوارو په ساحه کې، غني خیلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته، هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغونډې تللې، شپېته ښځې، 50 ښځې، په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض بکته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو، ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و. او ښځې مثلا په دې پوهېدې چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندگی پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانې د انګریزي ژبه د طالبانو په تیره وکمنې کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې، مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقات اداره یې لاندله، ما خپل څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې، وو هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسي درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما په کور کې ولوستل. یعنی د ماته ډېره ګټه وکړه چې کله نظام بدل شو، هر څه آزاد شو، زه انټنسیو پورې رسېدلی وم. دا په خپله هغه شیانو چې آمادګي وه راتلونکي دپاره. نو زموږ هیلم د جنکوی نه د ښځو نه دا ده چې نا امیده کېږي مه، هر شپې پسې لڼه شته، کوشش وکړئ چې زده کړې وکړي او یا یو بل چاته هم خیر ورسیږي، خلکو ته څه ور زده کړي. دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم په خپو درېږئ او راتلونکي نسل هم په خپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیست سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو. نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډیره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي،
که موږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډیر تفاوتونه موجود دي، ډیر زیات سهولتونه شته. یعنی هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای شو موږ ټول مثلا مجازی نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي، چې دوی کولای شي دې طریقه په ځان باندې سرمایه گذاري وکړي. یعنی کولای شي آلمانی زده کړي، کولای شي انګلیسي زده کړي، کولای شي کمپیوټر زده کړي، کولای شي ریاضیات یا ساينس مضامین سره د انټرنټ له طریقې مثلا د یوټیوب د صفحو له طریقې پخشيږي، هغه زده کړي ځان ته مثلا کورسونه وینیسی، آنلاین کورسونه است چې موږ کولای شو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې موږ خاص او ذوق ده کولای شو هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویل ولو او خپل استعداد نور هم وځلو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای، کېدای شي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري، په دې وکه هم ځان کولای شو مصروفه وساتو او هم کولای شو خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو وسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نا وخت مثلا زه خپل جامع خپل ګنډمه بیل دې څه زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکم، مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره څه مثلا زخ کوم، بیا څه زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامع نوی ګنډلی، بیا ته بانه کوي بلې هفته تر سره هنر دا انسان د وخت تلف کول دی، خو که چیرې یو هنر د زده وي ولې هغه ته په خپل ځان ته ونه کوي؟ نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه، له دې چانس نه باید ګټه واخلي، د ځان د سرمایه ګذارۍ لپاره په هر برخه کې چې وي، یا د تحصیلي برخه کې، یا مثلا حرفوي برخه کې، په هر برخه کې چې دوی لازمه ګڼي کولای سي چې له هغه نه استفاده وکړي، ګټه واخلي او مخ ته ولاړ شي. دا په دې معنی نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وتړل سه، هر څه وتړل سو، نه. یو مشهوره متل ده وایي که یک در بسته صد در باز. نو نورې لارې شته، نورې چارې شته. مثلا د قرآن کریم کورسونه دي، دوی کولی سي چې هغه هلته مثلا ځانونه راجستر کړي، ویلولي، وی وایي. دا یو هغه ده چې موږ له دې نه باید ښه ګټه واخلو، او د ځان د آیندې او راتلونکي لپاره باید له دې نه ښه استفاده وکړو، تر څو راتلونکي کې چې زموږ ښوونځي او کاري دفاتر بیرته پیل کیږي، موږ په بشپړه توګه آمادګي ولرو او خالي ذهنه ورته ونه اوسو.
درن دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونه د رای د حق په تړاو بحث لرو، دا چې خپل رای شی ده او په قوانینو کې څه راغلي، ولې نقص کیږي دغه حق، په دې اړه خبرې اترې لرو. په دې بحث کې راسره میلمه ده محترم تاج الدین منصور سعادت، افغان حقوق پو. په پیل کې به سعادت صاحب ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب، د رای او د رای د حق په تړاو کې دوستانو ته معلومات ورکړئ نو ښه به وي.
السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته او ستاسو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې چې رای چې شي، دا رای د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبرو د قانون په اساس کولای سي چې انتخابات کې اشتراک وکړي، لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوري انتخابات. داسې موارد کې کولای سي خپل رای استعمال کړي. رای یعنی د هر شخص، د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري، کولای سي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق کاروي. د رای ورکولو حق یعنی دا مستقله، مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولای شو ووایو چې دا مکلفیت دی، یو عام حق دی. مکلفیت په دې معنی است چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړی ایماني وجداني مکلفیت لري چې یو ښه زعیم څنګه وکولای شي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربریتو، د ناقانونی و د ظلم و استبداد و د بیعدالتی نوش غوری، اگه کس باید تعیین سی، انتخاب سی. یعنی هر وگلی کولی سی سی د دی تثبیت و اساس و انتخابات که اشتراک و که دوی اشتراک و نکی خپل اهل پیدا نکی کار لپاره، زعامت لپاره او ریاست جمهوری لپاره، ولسمشری لپاره، نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشی. دموکراسی مانا نور کوی. نو دموکراسی پو حکومتو که او دموکراسی پو اصولو کې دا رای ورکول یو ضروری او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري. که دغه رای نی، نو په دې معنا چې یو رکن د دموکراسي ناقص دی او خلک نشي کولای سي د واقعي دموکراسي تمثیل کړي.
کور ودان په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سب سره غلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی، یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلی سه پارلماني دی، ریاست جمهوري انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت. موږ کولی سو یو مثال ورکو، د قندوی سه کله قطعنامې صادروي، یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور سرغلاونه کوي او دوم د ووم فصل نه یا د شپګم فصل نه دوی سره سرغلاونه وکي نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سپو شورا امنیت کې یا په سازمان ملل متحد کې دوی کې غړیتوب لري دوی کولای شي چې جلسه ونیسي په مجمع عمومي کې په دې صورت کې دوی کولای شي سپو د یو موضوع د حل لپاره یا د موضوع یو هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځکې دوی انتخابات مخه کې او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې په یو مدور میس کې کینی او خپل رائے وکړوي. مثلا دغه د ایران موضوع خیم سره دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراضات او د دغه موارد سپو ایران کې نقصې وې دي دوی تحریمات وځکې ایران باندې دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګری کیږي یعنی په بین المللي سبک باندې سکل رایګری وسی دوی مکلفیت لري دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد په رانا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وځکې او په دوم پړاو کې که تحریم اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ورته وای سی په قهریه مورد کی کوای سی سازمان ملل د شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیواد باندې فشار راولي او هغه مجبور کی سی بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشور او قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ
د افغانستان په اساسي قانون کې یعنی د جمهوریت د وخت او د لیدرشپ ماده کې یعنی دا سره غړي د هر افغان کولی شي ځان کاندید کی انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکي مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو چې متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته مخکې د واجب التعامل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکولای دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویلې چې دا د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنمونه ده دغه رای ورکول ولته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري
اساده چه باله و پا کم مواردو که در رای حق نقص کیگی؟
دغه په هغه مواردو که نقص کیگی سه مثلا د قانون نقص یا د بیت په دې معنی سه د خلکو د نقص په معنا ده سه کله یو کس وغواړي سه رای ته چمتو سي او رای وکاروي یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا سي یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد وو فساد اداري وو یعنی یو نیم خلک غوښته سه خپل رای هغه چاته وکاروي سه زړی غواړي یعنی دوی غواړي خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی نو په دې واجه سکل دوی رای وکړولې او ورسته د دې د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطلې دي او بل چاته دغه فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړولې دغه د رای ورکولو پروسه مختلف کړله او دغه موضوع بخي ختم شوی او مسی او دغه نتیجه لا سره نغي دغه حالت ته نقص درای و ورته ویلی سو او دغه موارد وس یو کس د خپل حق نه محرومیږي او نشي کولای سي خپل خوخه کس ته رای ورکي
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو درای حق څنګه ارزوي
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو د پخوا قوانینو سچو خصوصا اساسي قانون اوس د نپلی کی او دا د افغانستان کې اوس واجب التعامل نه دی د افغانستان قانون نشي مېرل کیږي او اوس هغه نه لري ځایګه پخوانی خپل ځای نه لري نو په دې وجه موږ نشي ویلې سپوس په افغانستان کې رای کارول یا پور رای او انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بخي اصلا وجود نه لري یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ سي تشکیل سي او خلکو دغه په مادي په اساس او دغه د خپل اختلاط په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې ونده واخلي نو اوس جمهوریت نسته او دموکراسي نسته او خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کوي څه په دغه موارد کې تاسو ویلي دغه بده کې وند وخت او خپل رائے وکړوي نو کله هغه نظامونه سم ما مخ کې ویلي دغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد مطرح شي بیا د رائے موضوع مطرح کیږي نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو نو په دې وجه افغانستان هوس پرده دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو وند مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثيل کولای شي
دا چې د رای حق ناقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې
دولت دا په کار دی چې دغه دولت سره جوړ شوی دی د ملت نه جوړ شوی دی دولت یعنی د ملت ملت یعنی دولت یعنی که دولت نی ملت نسته که ملت نی دولت نسته نو په دې وجه دولت ته دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کی خلک ته پریدي او ورته اجازه ورکړي چې خپل د خوښي کس ته رای ورکړي که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډیر موارد کې موږ لرو او بعد دغه سوچ مخ کې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوي لکه د شاروالیو لکه د پارلماني او ریاست جمهوری و پاپ نور موارد کوسه ضرورت دیدی اوس بعد تغه وسی رای وکړول سی باز دغه زمينه مسایید سی دغه زمينه هغه وخت مسایید کی یا پوخا قوانین باید په افغانستان کې عملی سی دا ومنل سی دغه په اساس یا لیک تعدیل سی ک دوی غواړي سی تعدیل ته ضرورت دی تعدیل دی سی هغه موارد سی د شریعت په اساس یعنی په تارس کې دی هغه د تعدیل سی نور په خوا قوانين د پلیسي هغه د ير مصرف سي ودي په هغه باندې د ير زحمت ایسر سي ودي خلک قانون پوهان یعنی ام مادي او مانوي ډیر ازخلي د افغانستان ته نوزه دا وایي مسه دغه کاش کې دا موارد په نظر ونیول سي د پلیسي او دغه سچ مونږ له لاس ور کړی دي هغه بیرته د جوړ سي او افغانستان او خلکو د افغانستان وکول سي هغه سچ اراده لري سچ رای لري سچ دوی غواړي خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو
مننه کو ساده سپ کور ودان قدر من اوریدونکو داوته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په زور کازريګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شاه خاده او بریالي اوسئ
ترپان ہلا جن میں زلتی مڑ بشم وی وی بیا کل راز اور ددش بی گولا دل وڑی پرندے وی بیا کل راز وی وی بیا کل راز لاند دی مک اپنوایا پلاس کی جی دس رو گولو گنچے وی بیا کل راز دس رو گولو کھل چھے وی وی بیا کل راز وی وی